سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې د خبري خبرونه تموزه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښته دوډویدو په پیخه کې د 22 افغانانو د مرینی او نورو د لادرک کې دوه خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په لمبي کې ویلي دغه پیخه د ترکیه په چانق قلا ولایت کې شوې او له پیخې څلور تنه ژغورل شوې دي. دغه وزارت د ترکیه له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شو افغانانو د مندل لپاره پوره هڅې وکړي. په لمبي کې لري ویل شوې چې دغه پیخه دقیقا کله شوې خو وزارت وایي په دې کښته کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شو. وضعیت افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اورستان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د اورښتې مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی. د اورستان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته وویل شخړه پرون د چارچینو ولسوالۍ په مرکز کې د تکاب نومي روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې ځینې شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمې اوسیدونکو غوښتل چې د تکاب په نوم د روغتیایي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي خو پاتې نورو کسانو دوی سره مخالفت کوو. په نتیجه کې د مرکز ساتونکي پر خلکو ډزې وکړې او د مرګ شو بلا واوښتله. شاهدانو زیاته کړې چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د ساتونکي وو او په کرایه یې ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عمل نیول شوی دی. دا معلومه ده چې مرګ ژوب له چاته اوختي. اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د 3 مارچ میاشتې د سخت حواله کابل اخزمنه شو سره د استراري بشري مرستو لپاره د 11 میلیون افغانۍ اختصاص کړی دی. د اروپای ټولنې د افغانستان څنګه نن په ویلې مې کې ویلي د دغه پیسو په مرسته به تر ټولو زیانمن شو ولایتونو کې شاوخوا 1200 کسانو ته حیاتي وسایل او نور توکي راونیول شي لکه تاوده کالي بوټان او نور تجهیزات. د دې ادارې په وینا ګڼ نورو کورنیو سره به نقدي مرستې هم وشي چې خپله وکړی شي بلې ورځنی اړتیاوې پوره کړي. اروپایي ټولنه وایي د مارچ میاشتې له پایله د سړې هوا له کبله په بېلابېلو ولایتونو کې لږ څه لږه 1 کسان مړه او 4000 نور اغېزمن شوي دي. او د اسرائیلو پوز وایي د هغې جدي اشتباه له کبله چې په غزه کې د وو مرستندویو کارکوونکو د وژلو سبب شوه خپل دوه افسران له دندو وشړل او لوړ رتبه قمندانان یې ملامت کړل. د هغې پیښې په اړه د څېړنو نتیجه نن جمعه اعلان شوه. له څو ورځو د اسرائیلو د بېپیلوټ الوتکو پر هغې حملې انتقادونه کېدل چې په نتیجه کې تېره دوشنبه د نړیوال پخلنځي په نوم د یو خیریه بنسټ درې موټرونه وویشتل او ځینې کارکوونکي وژل. د اسرائیلو پوز په ویلامې کې ویلي دوی په اشتباه فکر کوي چې دا موټرې د حماس ډلې د جنګیالۍ ودي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې د حمله د نه منلو وړ بللې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ تیر ورځ په خپلې اونیزه ناسته کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د دغې وسلوالې ډلې په وړاندې چې په پاکستان کې ناامني جوړوي اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان او ټي ټي پي د خبرو له لارې ستونزې دي خپلې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره سره له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د مارچ په 3 په خپل ونی ځناسته کې د بی پښتنې په جواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد به د ټي ټي پي په ګډون لټولو وسلوالو ډلو سره جګړه کوي او ماتې به ورکوي. اغلی بلوچ ویل پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو تر غروډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان دې له ټي ټي پي سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نوموړي ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلې دي، جنگونه غونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شي مذاکرات وکړي.
د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبرې وشوې خو له یولن مهالي وربن پرته د خبرو ځانګړې پایله ورنکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نامنۍ ریښې دې په کور کې ولټوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي و دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو د ایچ ای ټی پی سره خبرې وکړي، او په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې دغه وسله والې ډلې په اړه باندې چې په پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. بلبله یو شمېر سیاسي ګوندونه او فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د دې پریکړې په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوام یې غیر قانوني بللی، په غبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرې کول چې د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ګوند په نوم د هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د نوې اعلان په غبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمېر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند د مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستان بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه دا شی هغه شی نه دی چې نه د ملت په ګټه دی، نه د دوی په ګټه دی، نه د نظام د استحکام په لور باید اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه لری تر شو افغانستان د صلح او سوکالی طرف ته لاړ سي.
په ورته وخت کې د پانتون استاد او سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
وجود حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده، او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دي، او خلک دې ته اړ باسي چې د خپل سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ د وري په 14مه د یوې لمې په خپرولو اعلان وکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې اعلامیې کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. د دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبان حکومت یوې پوځي محکمې په یو بېساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډورو سربېره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په 14مه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند حق مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ناروې د کډوالو شورا له پاکستانه د ایستل شوو ماشومانو او تنکي ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې. د دې شورا مشر یان انګلند په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې له پاکستان څخه د ایستل شوو افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه ایستل شوي افغانانو کې 60% ماشومان او تنکي ځوانان دي. په ورته وخت کې له پاکستانه ایستل شوو یو شمېر افغانانو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو د بې برخې کېدو اصلي لاملونه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومانو او تنکي ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له 540 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% ماشومان او تنکي ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمېر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
از ما یو لور په اووم سنکه او بله په یولسم سنکه وخت متاسفانه اوس هغه دواړې راته په کور ناستې دي، یعنې درس درته نه شي دی چې هغوی دوی کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو، موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل. سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وه اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لېږلی.
یومی لور د درې زامن دره موږ له پاکستان څخه ریپورت شوی یو. یو زوی مې په یولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولای دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
با مشکلات اقتصادی نتونستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروې د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم نو یو شمېر نورو سازمانونو او د افغانو معترضو مېرمنو یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجی صدیقی د بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې. د راپور د تلرو له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیره وایي.
د افغانستان د خوځښت خوځښتګړي منیجه صدیقی د خوشی کېدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان د ننه د محترزو میرمنو خوځښتونو د میرمن صدیقی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د جمعې په ورځ د اپریل په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یو زړور معترضه ښځه منیجه صدیقی شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په 2 کاله بند محکومه ده. یا سازمان د منیجه صدیقی د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر رسنیو د منیجه صدیقی یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړی پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي، ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون د ری هم د مارچ په 28 په خپل یوټیوب پاڼه یو ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجه صدیقی د محکمې تر حکم وروسته د ترخی په لپاره خزینه محبس کې د ټولو اسانتیاو او لازم امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. په دې ویډیو کې منیجه صدیقی ورته خبرې کړې وي، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړې وي. د منیجه صدیقی تازه ویډیو د یو شمېر خوځښتونو او سازمانونو خبرګونونه راپارولې او ادعا کوي چې د منیجه صدیقی د اعتراف نه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې کمپاینرې سمیره حمیدی د اپریل په څلورمه په خپل ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیجی صدیقی راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې هم د اپریل په پنځمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د منیجی صدیقی د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیجی صدیقی د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عام محضر کې حضور لپاره مجبوره شوې.